په خبر کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سروې دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نه وي کړی، د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیر اعظم نواز شریف پر ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. امریکا وایي اسلامي دولت وسواري ډلې په شام او عراق کې یوه لویه برخه ځمکه له لاسه ورکړې. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نه وي کړی، د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال لیډیو ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
ترڅو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي، د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضایع بولي.
مینپال دیاتوی کچری بیا هم مذاکرات کیږي، دا به د سفیرانو په کچوي. ښاغلي مینپال دیاتوی چې پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړي چې که وسلوال سولې ته نه حاضرېږي په وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټوټر پاڼه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د څلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر اوسه دا ډول څلور غونډې دوه په کابل او دوه اسلام آباد کې ترسره شوې. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه پروژې د پرانستې نه پس ښاغلی شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته وینا هم وکړه. وزیر اعظم په ډیر اسماعیل خان کې د یوې زری یونیورسټۍ د جوړولو سره سره د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو لپاره د مالي مرستې اعلان وکړ. وزیر اعظم سره په دې سفر کې د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی او یو شمیر نور مشران هم مل وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د زنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي.
زمنګ د درې ټی او آرس په جواب کې پنځلس ټی او آرس پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټی او آرس د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پانامه اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروستو د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو نه مطمئنه نه دي. خورشید شاه د وزیر اعظم د وینا نه پس پارلیمان ته یوه لنډه وینا وکړه او بیا متحد اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه واک اوټ وکړ. د قبایلي سیمو نه د قامي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا شپاړس ارب روپۍ منظوري کړې دي، خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د باجوړ قبایلي سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي.
تر شپاړس ارب چې کوم دي د هغې حساب کتاب چې اوسو نو هغه ځانی دی کې سر پندرہ پرسینټ پی ایس او دونه پرسینټ دې دی کې دومره دې دی کې د هغې پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړئ نو هغه تقریبا اوه ارب روپۍ نه په ځمکه باندې جوړېږي. نو اوه ارب د دومره غټه ایجنسی به په اوه ارب روپو څنګه ترسره کوي؟
د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومه پیسې راځي هغه د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخت ته اړتیا لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولقه کې وه. نوموړی وایي دغسې یادې وسلوالې ډلې په خپله ولقه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 15 برخه بایللې ده. د امریکا پوځ دا هم ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو او تیلو ذخیرو چې پرې امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فلوجا او د عراق په دویم لوی ښار موسل کنټرول برقرار ساتلی خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې په رمادي او هیڅ ښارونو واک له لاسه ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردی عمل ډیره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استادې په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکې توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به رابیا اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.60 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 22 بنو کې 1.5 او 3 او په کوټه کې 4.5 او 5.5 وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو پنځم دور سبا اسلام آباد کې پیلېږي. په دغو خبرو کې د افغانستان له لوري یوازې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د ګډون موضوع ته په کتو د چارو اوسیدونکي وایي چې افغانستان د پاکستان په قربتوب دغو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه خو ډېر نور څه پاتې شوه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ډیر اسماعیل خان کې یوې عوامي غونډې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیايي پروژو اعلانونه وکړل. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي د هیواد وزیر اعظم د پاناما اسنادو پر موضوع د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې د دوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. د چارو اوسیدونکي وایي وزیر اعظم هڅه وکړه چې د خپلې وینا په ترڅ کې د پاکستاني وګړو همدردی ترلاسه کړي.
دا غوی مقصد هم دا و چې د همدردی جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پوزیټیو کې چینج کی.
او د جنوبی وزیرستان قومي مشران د خپلو خلکو لپاره له حکومت د ځانګړو مرستو غوښتنه کوي.
وزیرستان متاثرین ډیر په مشکلات سره غلي دي پوره خصوصي انداد ان خصوصي ټیکټ دادا ورکو.
اونیس پروګرام سروي هم په ژوندۍ بڼه او دا هم اولنې موضوع. افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې تمه نه لري چې ګواکې په نتیجه کې به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه نن مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستانه یې هیله دادا چې دغه هیواد به په ورته تیرو ناستو کې په هغه خپل ژمنو عملو کې چې ویلي وو چې د پاکستان کې موجودو وسلوالو ډلو پر ضد به عملیات کوي. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورټ کې وو.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوې ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناسته او معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسلیک کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معامله کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري چمنځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي. چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دی کې نور څه پاتې شوه چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ادرس شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمان پر بلنه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ته ولاړ. نوموړي د یاد خار د لوبو په ستر لوبغالي کې جمع شو زرګونه خلکو ته وینا وکړه او د هغه سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په دغه موکې د وزیر اعظم سره د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وفاقي وزیر او د پښتونخوا مخشنای وزیر اعلی اکرم خان دورانی او ځن نور وفاقي وزیرون هم موجود و. وزیر اعظم د جرګې پنډال ته د رسیدونا اول د ډېر اسماعیل خان د قطب په لوري د لس کیلومتره په فاصله د یارک سره نږدې د گودر په اقتصادي راداري کې شامل د ډېر اسماعیل خان د میوالی پلیار تر سنبدال پورې 215 کیلومتره وژد سړک افتتاح وکړلا او بیا په 7 منټه کم 11 بجې د ډېر اسماعیل خان سپورټ سټیډیم ته راورسېد. چرته چې د 1.5 لک پورې خلک لیا اول د دوی د خبرو اورېدو د پاره په انتظار و. د جلسې په آغاز کې د پښتونخوا حکومت د حزب اختلاف مشر او د فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن میلمنو ته ستړي ماشي وویل او په سپاس نما کښې یې د ډېر اسماعیل خان د پاره یو شمېر غوښتنې هم وکړلې. په دا موقع د جمعیت ستر مشر مولانا فضل الرحمن هم تقریر وکړلې او بیا د خطاب د پاره وزیر اعظم نواز شریف راوبللی شو. وزیر اعظم په خپله وینا کښې د گودر په اقتصادي منصوبه کښې شامل په ډېر اسماعیل خان کښې تېرېدونکی سړک د دغې سیمې د ترقۍ خوشحالۍ زمین وبللې او د ډېر اسماعیل خان ستر پنډغولي د ترقیتي چارو د پاره یې د 50 کروڑ کلدارو منظوري ورکولو سره د ډېر اسماعیل خان موجوده هوایي ډګر په بین المللي هوایي ډګر کښې بدلولو اعلان هم وکړلې. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د اوربلن ګیس د توسیع او د رایټ بینک کانال د جوړولو د پاره بل ترتیب د 175 میلیونه او 6.5 اربه کلدارو باضابطه منظوري هم ورکړله. په دغه رنګ وزیر اعظم دا هم جوته کړه چې د سیلابونو د خطرو د مخنیوي په غرض به د اباسین دریا پر پورې مورګې په مارجنل بند 2.4 اربه نورې کلدارې هم خرڅ کېږي. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د زرعي یونیورسټۍ قایم کولو اعلان هم وکړلې. دا دې هم یادوي چې د جلسې په دوران کښې په ازاده میډیا د جلسې د کورج مکمل بندیز لګولی شوی و. د جلسې په دوران کښې د وزیر اعظم په شامول هر یو مقرر د نورو خبرو سره سره د پاکستان تحریک انصاف او د دغې ګوند په مشر عمران خان زیات تنقیدي غیشي وورول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې هغه مهال د اسمبلی له غونډې ووتلې چې په خبره د احتجاج په توګه ووتلې چې په خبره وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایه. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیکس په نوم مطبوعاتو ته رسېدلي اسنادو کې راغلي چې هغوی په بهر کې کمپنیانې جوړې کړي دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې په دې لړ کې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید واک لرونکي عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت د دوی شرطونه ردوي خو وایي کمیشن جوړولو ته تیار دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی ته خپله وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټې جوړولو تجویز پیش کړو او ویل چې دا کمیټې د خپل منځي مشورو وروستو د پلټنو لپاره ټی او آرز یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دې وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه
زمنګ د 3 TORs په جواب کې 15 TORs پیش کړی شو.
د اپوزیشن ګوندونو TORs د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم او په تشریح کې هم ویل شوی دی چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان له دا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه
زنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي او په داسې معاملو د زنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای اویا سوالونه نور زیات کړل. منگ وہ سوال ورکل او ډیر آسان او دہاغی وضاحت ری غختے شوے وو. خود وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن گندونو لخوا د و سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپور تکړل. منگ دا گنلا چې وزیر اعظم بعد دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خود دلته خو وزیر اعظم د دوبی او جدید د جائیدادونو ذکر هم شروع کړو. نو منگ گنو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبی سوالونو جواب په نه ملاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام د دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو او دا هغوی مقصد هم دا وو چې داسې د هغوی چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو بظاهر خو داسې ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي. ځکه چې که فرض کا دا داسې خبرې وای چې دیو پی واک آؤٹ کوو نو دیو د تقریر په منځ کې وری نه کوو نو هغه له مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغه نرستو واک آؤٹ کول.
یاد دی وی چې د تیر میاشتې په درې منیټه د پاناما اسناد په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمیر سرمایه کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان سو باری بے شک چکا
زینا دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکی
جیسا دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو د اردن کو د جنوبی وزیرستان قومي مشران وایي حکومت دې د دوی په نامه له نړیوالو ادارو اخستې پیسې پر ځای ولګوي. دوی پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو له کډوالو سره د مرستو او بیا بهالۍ په لړ کې ډېرې وعدې کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود قومونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوي نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. دې لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړي کریم میسود مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې مونږ ته 1% فنډ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د دغه دا احتساب وشي، د وروستو لسو پنځلسو کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي، د نمائنده حساب دا وشي او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتله شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوې دي او بهر دنیا ورلد بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوې دي. مونږ نن د دې
د جنوبی وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتی جرګې صدر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلاتو سره غلي دي. دغه پوره خصوصي امداد اسپیشل ټیکچ دادا ورکو ډېر مشکلاتینه او پریشانۍ روبنده تیر شول. نن میږو پڅدلی
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرای اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره خپل حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
د قبایلی سیمو د بیا بدای لپاره حکومت یوه کمیټي جوړه کړې چې د قبایلی سیمو لپاره د بیلو شو شپاړس څوارلس ارب روپیو د لګولو څارنه کوي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي تر هغې به قبایلو لپاره راتلونکي پیسې پر ځای ونه لګي چې د لګولو واک قبایلو ته نوی ورکړل شوی. د دوی په خبره په قبایلی سیمو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ښوونځي، روغتیايي ادارې او سړکونه ویجاړ شوي چې د بیا جوړولو لپاره یې سنجیده پلان او ډیرو پیسو ته ضرورت دی. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلی سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي، نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبست سیمو په څیر مالي فنډونه دي قبایلی سیمو ته هم ورکړل شي. شهابالدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلی سیمو لپاره شپاړس ارب روپۍ منظور کړي، خو د په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي.
دغه شپاړس ارب چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوس نو هغه سانی دی کې پندرہ پرسینټ پی ایس او دونه پرسینټ دی دا هغه پراپر کیلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا اوه ارب روپۍ نه په ځمکه باندې جوړیږي. نو په اوه ارب روپو کې بیا څه اسکیمونه آن ګوئنګ کې لاړ شي، څه کرنټ کې لاړ شي، نو اوه ارب د دومره غټه ایجنسی به په اوه ارب روپو څنګه ترسره کوي؟ نو دغه مسله وه.
همدار سرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلی سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پراجیکټ چې مثال په فتاکه یو ایو یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. چې شي کوم مثال الحمدلله دغه باندې چې کومه د فلحال ټیم زه تنا وایم چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي، اجتماعي چارې باندې دا کوشش کوي چې هغه میگا پراجیکټ وشي خصوصا روډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې لکډوالې وروسته په لومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو د په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د په خبره په ضربیازب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرعلي کې شاوخوا 19,000 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي.
د میرعلي کم پټکی اډه دا، هرمز اډه دا او میرعلي اډه دا، په دې کې 9,000 او شپږ سوه دوه څلوېښت دوکانونه او میرانشاه کې 11,000 دوکانونه دا چې دي په اپریشن کې بالکل هوار کړی شوي دي، ختم شوي دي. او د دې مونږ حساب لګولو دي نن سبا پر ریټ باندې کم نه کم قیمت 8,00,000 روپۍ دی یو دکان ولا دی، نو بیا هم 15,00,000 یو یا کروڑا او شپږ 10,00,000 روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو څخه کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی هغه بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي اس روزگار اس کاروبار نه لري.
احسان دول زیاتوي حکومت چې د ټولو قبایلي سیمو لپاره کومې 14 ارب روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړي دي، په هغې یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ او وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوی ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په پېښور کې د مازیګر 4:30 کېدونکې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په 4 اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، د سولې په اړه 5 اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک منصوبې پرانسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړول ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنده د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړي دي، خو یره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولقه کې وه. نوموړی وایي دغه سیادي وسلوالي ډلې په خپله ولقه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 50% بایللې ده. د هالیوډ وتلی فلم ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیر خفه کړی. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په یادیاتیدونکې توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي.
اوس په اوریدونکو زموږ همکاره ملیحا میرزاده سروې خپرونه راته وړاندې
کړي. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له پېښوره سنا ګلزار میلمنه ده. سنا د پېښې له پلوه وکیله ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ورپېښو مسلو لیکنې هم کوي. په نننی پروګرام کې له سنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره یې شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ، وروسته بیا له سنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800022033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
دا تاسو سروي پروگرام ته وګینن مونږ سره د پیښور نه یو میلمنه ده سنا ګلزار غیر سره دا وخت ټلیفون په لیک موجود دی. سنا تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
گران اوردن کو تارا ٹولنا اوڑم دے سلام پیش کوم تاسو ډیره مهرباني ادا کوم چې تاسو مالا خپل پروگرام کې موجوده دومره اهم موضوع باندې د خبرو کولو موقع راکړه.
ډیره مهرباني تاسو نوم کو سنا چې تاسو مونږ له وخت راکو او دا پروگرام چې دین نن دا تاسو ته ځانګړې شوې دي تاسو هلو زلو په باره کې به خبرې کوو. نو سنا بس دا دے پروگرام کے بمنگ تاوریدن کیم ٹیلیفون کئی ساسو بارہ کی قصت پوس کال غواڑی بیا پختنو خویندو تب وایو چھ خام خارا تا ٹیلیفونو کے وے نمخ کے با لن شان دے تعارف خو ماستا سو ور کھو خبر کال خو ڈیرے پاتی دی نو تپوس پداو کما چھ دا پختن خوا دا کمے سیمے سر استا سو تعلق دے
زما د پښتونخوا د ضلع چې کوم دا چارسده زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسده یو کلی دی د پښتونخوا چې پکې زه به دا ووایم چې د هغه ځای چې کوم فیمیلز دي یا د هغه ځای زموږ کوم خویندې دي هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته ران شي نو بیا د ایجوکیشن نه پس چې کوم دی نو هغې سیل کا یا هغې چې کوم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
ښه نو بیا ستاسو څنګه بدله کیسه وه؟ ماشاءالله تاسو وکالت کوئ بیا د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ لیکل هم کوئ او بیا
د زما خور ده مونږ ماشاء الله د خپل پلار په سپورټ باندې د هغه په ډېر تیر محنت باندې چې کوم دی هغه خپل خاندان ته ونه کتل هغه خپل د کلي ماحول ته ونه کتل هغه چې کوم دی مونږ راوستو پېښور ته. په پېښور کې مونږ دلته په هوسټل کې زموږ ایډمیشن وکړ بیا مونږ باندې سبق وی بیا مونږ سره چې کوم دی بیا زموږ سبق چې کله کمپلیټ شو نو بیا یې مونږ فیل ته راوستو. نو زه یم چې قدم په قدم تر نن ورځ پورې چې کوم دی مونږ سره د خپل پلار سپورټ دی او د خپل پلار د سپورټ په وجه مونږ نن په دې ځای باندې یو.
ماشاءالله الله دې تاسو له نورو هم کامیابي درکړي. سنا تاسو وکالت کوئ نو که د وکالت تجربې پر راته ووایه دا څنګه زده کړه ده څومره محنت غواړي جینکی بیا دی کې څومره خپل قابلیت ښودلی شي؟
زمونږ د نن سبا د سوسایټي چې کومې جینکې دي زه وایم چې زمونږ د سوسایټي جینکې په یو فیل کې په یو میدان کې په یو ځای کې په یو جوب کې هم د سړي نه کمې نه دي. ولې چې څه سړي کولی شي هغه هر څه جینکې کولی شي خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي هغه داسې چې اوس الکوم ایل ایل بی او کې دا قانون سبق وي جنیم دا قانون سبق وي خو جینکې چې بیا عدالتونو ته نشي راتلی د هغې یو غټه وجه دا ده چې په عدالتونو کې چې هغې راشي نو زمونږ چې کوم سړي وکیلان دي نو د هغې چې هغه کومه رویه یا عدالتونو کې څه وایم چې عدالت کې د هر مینټلټي چې کوم خلک دي هغه عدالتونو ته راځي په هغې کې کریمینلزم شته په هغې کې هر قسمه خلک شته نو د هغه ماحول د وجې چې کوم دی زموږ خویندې د قانون سبق ووي خو هغې بیا د هغې نه فایده نه شي اخیستی. زمونږ په خویندې کې دومره اویرنس پکار دی چې هغې د خپل د وکالت دومره ګران سبق ووي چې بیا هغه هغې راشي د هغې نه څه فایده هم واخلي.
صحیح. او سنا که لږ شانتې راته تفصیل راکړې تاسو سم سبق وایې؟
او زه د پېښور یونیورسټي نه ایل ایل بی کوم او زما اوس فاینل ایئر دی او سری او سری زه پریکټس هم کوم.
تاسو وی چې کریمینل
افندی کیسز چې کوم دی هغه کوم کریمینل کیسز هغې هم خو بیسیکلی چې ما سره فی الحال لایسنس نشته د کیسز کولی نشم خو زما خو بیسیکلی د هایی کورت وکیل ده امبرین گلزار ایډوکیټ کریمینل کیسز کوي افندی کیسز کوي او د هغې زه د خپل ایکسپیرینس دوا جا یا د خپل زموږ کې د سوسایټي کې فیمیل څه څومره چې پرابلمز دي یا څومره د هغې د رایټ وایلیشن کېږي او د هغې د وجې زه وایم چې ما ته وسری وسری پته لګي چې دا ډایورس چې کوم کیسز دي په دې کې ولې اضافه کېږي یا دغه شان نور چې زمونږ د کوم واده کړې خویندې دي هغې ته څه داسې مسایل دي چې د هغې د وجې هغې د عدالت لاره اختیار کړي.
صحیح. نو چونکه تاسو هم دا لاره خوښه کړې ده خپل هغه بم چې کومې ستونزې د پښتني معاشه کې ورسره ښځې مخامخ دي پای خو به غږېږو خو تاسو هم چونکه راوتی ہے کار کوی لگیا ہے تاسو تا پلار کسا مشکلات وو او یا اس هم موجود دی؟
مشکلات عمدہ ای چی پا خود چی کم دا ہمیشہ دا ڈومیننٹ پوزیشن دا غری چی کم دے ہمیشہ شا تا پاتی شوی دا پا سٹارٹ کی چی زم رالم کورس ترالم کالیج ترالم یونیورسٹی ترالم ما تم دیر مشکلات ہو آغا چی زبا یونیورسٹی ترالم یا دا سپیچ خبر بشوا یا پا کلاس کی یا دا غشم سو خبر ما عدالت کرالم فیمل سمرا مسائل او قتل فیمل تا عدالت کی سمرا مسائل اکو فیمل 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 وکیل دادا جج خل کو دغه دې چې نه دا به فیمل چې کوم جج دا هغوی به دیله ریلیف ورکوي دغه شان هغه ته چې هېڅ هم دغه شان چې کوم زموږ سینیئر چې کوم ججز دي میل ججز دي هغوی هم همیشه چې کوم دی په میرټ په لحاظ سره چې کوم دی هغوی تعالی ریلیف درکوي هغوی ستا د کیس فیصله کوي بیا ما وکتل چې زه ایز اے جونیئر چې زه عدالت ته راغلم ما ایز اے ټرینی چې ما دلته عدالت کې قدم کېښود چې کوم سینیئر چې زموږ کومو نه بجای د دې چې هغوی زه سپورټ کړی دی هغوی مال لرزایی کړی وی نو ما ته به همیشه عمده یو خبره په اوریدو کې ملاوي ده چې ما ته به مونږ د وکالت مخه جوړ کړه چې څه به جوړ کړي
ها لکه ستاسو حوصله شکنی کوله په دې به خبرې کوو سنا ستاسو سره خبرې خوند کوي لګیا دي ستاسو مسایلو چې کم تاسو ورسره مخامخ وي به خبرې کوو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی هغه ته وار ورکو چې تاسو نه ستاسو تاسو کوي السلام علیکم
السلام علیکم
خورے وعلیکم السلام څنګه یا تاسو خې او نوم مسدی هیله درخواست را ته بلوچستان نه ټلیفون کړی دی سړی مشي تاسو څه پوښتنه ده د میلمنې نه
میلمنینه را پوښتنه کوم چې بله ورځ د افغانستان د ښځینه وکیلانو رپورټ و نو هغوی زموږ د ستونزو سره مخامخ یو نه یو علاقو ته کړلی سي نه چې یو د شا پر مخ بیا یو نہ د کور د غړو د خاص مړ ته ډیر ستونزې پیښې دي دوی هم نه داسې مشکل سره مخامخ دي او کنه او خو ځینې بل ما ستاسو ډاکټر وینې نه پاره او د شپې کور د پاره یوه بیت جوړ کړی دي درته وایلی شم
بالکل ویلې شې تاسو وایې ارشاد
وي پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي اخلم بلاس کې قلم ځان ته به حق لټوم
ډیر مننه هیله ډیر خسته شعر وو ډیره مننه درنه کوو چې تاسو سنا لپاره دا شعر ویلو مننه کوو او یو بل اوریدونکي ته ورځو دې نه مخکې چې د سنا سره خبرې وکړو بیا دغه د دې پوښتنه به موالو السلام علیکم
الو السلام علیکم
ستړي مشې وروره مشال ریډیو ته په خیر رالې ستاسو نوم څه دی او د میلمنې نه مو څه پوښتنه ده
ژوندی اوسه زشته زه د افغان یم د ایران د تهران څخه ټلیفون په لګیم ماشاءالله رادیو کارکوونکي اورېدونکي ته دا واپس به سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
مهربانۍ ته ځانګړي سلامونه بعد پوښتنه به دغه ده لمېلمنو نه چې اوس یوویشتمه پېړۍ ده باید زموږ خویندې میدان ته راووځي خپل خاک وغواړي چې خاک ونه غواړي مبارزه ونه کړي دا به هېڅ وخت پیروزه نه شي په موږ باندې دا سرخان مطالعه شوي دي په ټول تاریخ کښې د دین په حساب باندې د مذهب په حساب باندې د پښتو په حساب باندې چې تر ټولو قومونو نه یې موږ تر شا پاتې کړي یو اوس په اسلام کښې علم په نرو په ښځه باندې فرض دی عام دیني علم عام دنیایي علم باید دا ضروري انسان وکړي موږ په میراث کښې زه دوه خبره کوم اجازه راکړه موږ په میراث کښې اولاد چې دی جنکی هم د پلار اولاد دی هلک هم د پلار اولاد دی په ټولو قومونو کښې اسلام د پلار په میراث کښې خاک ورکول کېږي پښتانې نه ورکوي واده چې کېږي جنکی او هلک د دواړو نظریه باید رضایت واخیستل شي
خو
پښتانو کښې دا ټوله جبري ده ولور په حساب باندې چې خل پیسو اخلي دا د خوک د خنځیر د غوښې نه بتره دي په هېڅ قرآن کریم کښې په هېڅ سوره کښې نه دي راغلي دا چې اخلي موږ نالات پر وایو خدای د پا باندې نالات کړي چې دا وایي چې دا حلالې دي یا یې اخلي یا دا ولور رواج کړی دی وخت دا نه سم پیغام به دا چې مبارزې
باید عملی مبارزه وکړي زموږ په انجنرو مخ نه نستم د خدای په امان.
ډیره مهرباني وروره چې تاسو ټلیفون وکړو تاسو خپل نظر وړاندې کو بلکې هم تاسو چې کوم نظرونه مونږ ته ښکاره کړئ پای به خپل د سنا سره خبرې کوو ځکه چې هغوی هم د په دې ټولو موضوعګانو باندې لیکنې هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته د هیله درخواست هغه خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړه دوی وایي چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وی او کنه نو تاسو خو وایئ چې ماشاءالله تاسو د کور لخوا تاسو سره ملاتړ حاصل و تاسو ته سپورټ درکو باقي چې کومې ستونزې تاسو خوده لیکه هغې ته دوام ورکړئ چې تاسو وی حوصله شکنی به کوله ستاسو مشرانو نو نورې ستونزې
بالکل دا سی بہو چی ما با یا چاند تا پوتو کو یا صدقہ بشو نو ما تا با اگر رسپونس نا ملاوی دوستو چی ما پیلا سوچ کرو چی زبا عدالت تزم ما تا بدا کی گی تا کی گی نو ام اگر طول پروبلم چی کم دی اما فیس کل دغشان پا ما چی با یو سینئر نا تا پوتو کو نو ما تا بیوی بل تاو چی زبا سٹوڈنٹ لائف کی ما کورس جوین کو زکورس ترلم نو ما تا با اگیو دا خبر اکلا ماته دا ماته وی خپل سبق مکمل کوه بس او وکالت نه چاته جوړه کړی دا نو دې سره به زما دا ډاړه یو پټي خفه شو ما به چې بجې زوی چې تاسو مالا او کلب ځایو کې چې تاسو سټوډنټ مې دا غي باوجود ته پېښته سم کې نو تاسو ما ته دا خبر او چې زبر عالم نو بیا په بل ورځ به زما عدالت ته یاتلو ته بڑھ نه کېږي ځکه چې ما ته هغه ریسپونس نه ملایو د څه چې ما غوښتل هغه فوج به زما هغه ځای ته بیا نه کېدو
صحیح نو بیا تاسو خپل چې کومه اراده وا مضبوطه وا ماشاءالله تاسو خپل کار کوي لګیاي ام دغه
بالکل زما د الله شکر دی زما نه دریم کال دی بلکې زما به اوس فاینل 2-3 مانس بعد زما فاینل کمپلیټ شي بیا به زه لایسنس والم بیا به زه خپل کیسز هم کولی شم خپل کیسز بډی کو فیملی کیسز بیا هر طرف ته ځکه لغواړم بیا زه کولی شم خوځ خپل د اوریدون تو خیانه ته چې څوک دې ټایم زما اورې زه هغه ته دا ویل غواړم چې نن سبا چې کوم دې ته په سکول کې څه قدم کې دی په یونیورسيټي کې څه قدم کې دی په هر فیل کې او په هغه ځای کې تاسو سره سړی موجودی سړی به تاسو خپل حق ته نه پریږدي خو زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ کو اسلام دی زمونږ کو قانون دی هر هغه حق چې هغه سړی لا ورکړي دی هغه حق هغه په سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اكو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق او کم سړی ته ملو شوی دی هغه حق خود تم ملو شوی دی نو د کورونا وروزه د خپل اډوکیشن نه فائدہ واخلي او هر هغه فیل چې پاغه کې سړی دی بالکل سړی ته اوګا په اوګا کار او کې خپل دی د ټول دنیا ته د خپل ځان ثابته کې چې خزا په یو فیل کې په یو ځای کې هم د سړی نه پسه کمانه ده
صحیح او د رور چې ټلیفون کړو دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانہ د نوې وخت راغلي دی او اسلام هم په خزا باندې تعلیم فرض کړی دی او هغه ته حق ورکړی دی او بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره خزې مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رائے ضروری ده نو تاسو د دغه ستونزو ذکر وکړو چې کومې مهمې ستونزې دي پښتني خويندې ورسره مخامخ دي تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ
زمون کو دا زمون خلکو دا خبر را وستی دا چې دا پښتون دی دا پنجابی دی دا بلوچی دی خزا خزا دا سړی سړی دی د یو خدای پیدا دی د یو انسان دی دا نه چې اوس مونږ به وګورو چې پنجاب ځای ته دی څومره چې دا دی وی کې ما او قتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پیلا به مو چې پښتانه داسې دي نه اوس چې څومره مونږ وګورو هم دا پنجاب ځای ته بلوچستان ځای ته دا چونر کیلنګ شروع دی دا غیرت په نوم باندې قتل زه دا ویل غواړم چې دا غیرت په نوم باندې قتل اوس پورې یو پلار یو زوی دا غیرت په نوم باندې قتل کړی دی کنه دا قربانی به صرف ام خزه ورکې سړی کو په خپل مرزه واده او کی خیر دی خزه که په خپل مرزه واده او کی نو هغه څه کم دی نو دا غیرت په نوم باندې قتل شي خزه کو دا وای چې زه دې سړی سره واده کول غواړم دا غیرت په نوم باندې قتل شي نو نه خزه کې زه وایم چې دومره اویرنس پکا دي چې یو حق تعالی قانون درکړ دی یو حق تعالی اسلام درکړ دی نو بیا په خزه کې دومره اویرنس پکا دي چې هغه ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلوم
صحیح نو دا کوم ستونزه چې تاسو یاد کړی کنه چې دا عزت په خاطر یا د ناموس په خاطر د خزو وژنه بیا د دوی سر پر خزو جنسي تیرې دا ټول د مسلو ته کو تاسو ګورئ نو قانوني نظام دی د پرسته دی د سزا نظام تاسو چې وکالت کوي تاسو به زیاته پته نو قانونی نظام څنګه دی؟
قانون کې د دې لپاره سزا ده، په قانون کې د دې لپاره سزا ده ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو لور باندې لاس اوچت کې د هغې هم سزا ده. بیا ته د یو لور چې کوم دی د هغې زندګي ته د هغې نوالې ته هغه مړه کې هغه هم د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترین سزا ده. اکو ستا پلار وي، اکو ستا رور وي. بله خبره ده چې په اسلام کې دا راغلی دی په قانون. زه خپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنټلی په پېښور غوندې کې په سیټي غوندې کې ځای کې شوې ده چې یو ښځه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پس چې کوم دی خپل اوخي سره واده کور غوښتل نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړو. نو زه دا وایم چې یو انسان ټیک ده، یو انسان تعلیم نه دی کړی، د تعلیم نه نه دی خبر، نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی. او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلی دي چې اوخې چې کوم دی کوم د خور خاوند چې ورته مونږ وایو هغه سره چې تر څو ستا خور ناست وي هغه ستا لپاره محرم دی. خو چې کله خور وفات شي هغې نه پس هغه نامحرم دی او نامحرم سره نکاح جایز ده. نو چې اسلام ستا لپاره یو شیز جایز کړی دی نو څنګه په هغې باندې ته د یو خور د یو دومره قیمتي انسان چې کوم دی ته د هغه قتل وکړې؟
صحیح. دا خزو ته پوران نه خزو ته وران دي چې کومه سونز دي پای باندې غږی غونو دار ته تاسو سره مقاله هم لیکه په اخبارونو کې لیکنه کوي نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو سره لیکل کړی دي او کنه او دغه مسلې را پورته کوي؟
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دي په خزو باندې چې زمون کوم ظلم کیږي هغه باندې مالک لوي بل زمون پر نن سبا په معاشره کې چې کوم د طلاق چې دا کوم رجحان روان دی زمونږ چې کوم فیملی کیسز ما څومره پرې تھری ایئرس کې وکتل نو هغې باندې ما لکه ډېر زیات زه په سوچ کښې شوم چې آخر داسې څه وجه ده چې هر دویم ورځ باندې طلاق، هر دویم ورځ باندې طلاق. حالانکه طلاق ټیک ده، په اسلام کې طلاق راغلی دی، خو په اسلام کې ورسره دا خبره هم ده چې طلاق زمونږ د خدای تعالی د ټولو نه ناپسندیده شی دی. نو بیا څه داسې وجه ده؟ او خلک وایي چې پښتانه، نو همدا پښتانه چې زمونږ کومې خویندې دي هغې هر دویمه ورځ باندې چې زه ګورم خوله خوله خوله، نو بیا ما وایي چې دا څه وجه ده؟ نو هغه چې ما وکتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما وکتل څومره چې ما هغه وکړو نو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسېدم چې همدغه وجه ده. ارلی میریجز چې کوم دي د ماشومې د واده ټایم نه دی، څه ماشومه د واده نه د مخکې چې کوم دی د هغې د عمر پوره کېدو نه مخکې ته د هغې واده وکړي. بیا یو جینۍ یو ځای کې واده کول نه غواړي، ته د هغې د مرضۍ خلاف واده وکړي، نو همدغه ټول دغه چې کوم دی ټایم سری سری همدغه بیا اخره کې د طلاق وجه جوړه شي.
صحیح. او چونکې تاسو چې کومې دا لیکنې کوئ، خیر تاسو خو همدغه ووایئ چې په دې کې د دې ټولو مسلو نشاندهي کوئ تاسو، د دې نه علاوه د ښځو نه علاوه تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ، نو د نیشنل یوت ارګنایزیشن تاسو نائب صدر یې، نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکړئ چې تاسو څه کوئ ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه؟
د نیشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم بیسک مطلب دی هغه دی چې زمونږ چې کوم یوت دي، زمونږ چې کوم خویندې دي، زمونږ چې کوم دا د کوم دا ونګ دی نیشنل یوت ارګنایزیشن، د دې بیسک مطلب هم دا دی زمونږ کوم خویندې، زمونږ کوم رونه چې کم په یونیورسټي کې دي، کم د یونیورسټي نه بهر دي، کم ایجوکیټډ دي، کم ان ایجوکیټډ دي، هغې له دا اویرنس ورکول هغې ته د پالیټکس باره کې ضروري نه ده چې هغې دې یا یو پارټي جوائن کړي یا هغې دې سیاست ته راشي یا هغې دې مخکې د سیاست لار اختیار کړي، نه، بلکې هغې صاحب د سیاست متعلق دومره اویرنس، بلکې هر هغه شهري زمونږ د ملک چې هغه ته د سیاست په باره کې دومره پته وي سیاست څه شی دی، څه کول دي، د خپل ووټ استعمال چې کوم دی هغه څنګه کول دي، خپل نماینده چې کوم دی هغه په خپله مرضۍ باندې څنګه منتخب کول دي. د نیشنل یوت ارګنایزیشن کې د هغه ینګسټر یا د هغه ځوانانو چې کوم دی مونږ ټریننګ کوو.
ښه، او دې کې بیا تاسو سره لکان او جینکیم دي، نو څه ریسپانس تاسو ته ملاویږي، څه رد عمل ملاویږي؟
18 کالو نواله چې 35 کال پوری مونږ سره دې کې علاقانو جنہ کې ممبرشپ کول شي.
او چونکه سنه تاسو د پوهاوی خبره وکړه د اویرنس خبره وکړه، نو تاسو داسې څه په خپل شخصي دایره کار کې یا د خپل د تنظیم له لارې تاسو داسې څه اویرنس کمپینونه چلوئ چې ښځې په خپل حق پوه کړل شي، بیا دغه شانتي ځوانانو چې کومې مسلې دي؟
بالکل بالکل، موږ د دې په باره کې کمپین کوو، اسپیشلی اوس چې زمونږ کوم ریسنټلی دلته یو الیکشن وشو، هغې نه پہله مونږ بلکې داسې مونږ کور په کور ډور ټو ډور مونږ د دې لپاره کمپین کوو، مونږ خپلو خویانو چې کوم په کورونو کې ناست دي په هغې کې اویرنس پیدا کړو، زموږ چې کوم وروڼه دي، کومو چې سبقونه ویلي دي یا کومو سبقونه نه دي ویلي، د هغې لپاره مونږ یونیورسٹی لیول باندې، کالج لیول باندې یا کورونو په کورونو باندې چې کوم دی، د دې لپاره مونږ کمپین کوو. زموږ دلته یو خپل مرکز دی، مرکز ته مونږ هغې له انویټیشن ورکوو، هلته مونږ غواړو هغې نه چې بیا کوم دی د دې باره کې مونږ هغې بیا ګایډ کوو.
صحیح، ډېره ښه خبره ده. او سنا، تاسو په خپل شخصي توګه باندې تاسو د ځینو ماشومانو لپاره چې د هغوی کتابونه نه او دغه شانتې سمسلې یې لپاره تاسو پیسې یا فنډونه چې دي هغه پیدا کوئ، نو تاسو د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره نور څه څه کارونه کوئ او بیا د خلکو څه رد عمل او تاسو پیسې محسوسوئ؟
د هغې دپاره زمونږ زه ما چې وکتل ډېر ما خپل ګیر چاپېره وکتل چې څه داسې ماشومان دي چې هغې سبق ویل غواړي خو هغې افورد کولی نه شي، هغې دغه سبق خرچه نه شي برداشت کولی، یا هغې په سکولونو کې دي خو هغې یونیفارمونه نه شي، د یونیفارم خرچه هغې نه شي برداشت کولی، د کتابونو خرچه هغې نه شي خرچ هغې نه شي برداشت کولی. نو بینګ اے سټوډنټ، زه پخپله یو سټوډنټ یم، ما پخپله چې کوم دی دا دومره ټایم په یونیورسٹیانو کې تیر کړو، په کالجونو کې مې تیر کړو، یو سټوډنټ یو سټوډنټ آف فیلینګز باندې زه وایم چې ډېر ښه پوهېږي. څنګه هلته غریب ماشوم دی اوس په سکول کې ګوري، د دې بل ماشوم دا بیگ خولې دی یا د دې بل ماشوم یونیفارم دی، زما یونیفارم نشته، نو خو د هغه سکول ته کېږي، نو د دې په وجه زه وایم چې د سکول نه پاتې کېږي، نو د هغې د وجې څه خپل کنټریبیوشن، څه د خپل فرینډ نه، د کورس کې چې کوم دی ما زه فنډ ریزنګ کوم، بیا هغه چې ما ته ملو شي نو هغې باندې هم دغه زه د سکولونو ویزیټ وکم چې کوم ماشومان خرچه نه شي برداشت کولی د یونیفارمونو یا د ایډمیشن، هغې ته زه ایډمیشن وکم. دغه شان زموږ خویان دي چې د هغې ودونه کېږي، هغې جهیز نه شي افورد کولی، نو هغې چې کوم د ضرورت سامان وي بیا زه هغې ته پرووایډ کوم.
بس سلام، خوشاله لره. او سنا، بس په پروګرام کې وخت کم پاتې دی، د راتلونکي لپاره یا د فیوچر لپاره ستاسو څه پلانونه دي؟
فیوچر لپاره زما انشاءالله جوډیشي ته اراده ده چې زه جوډیشي اگزام ورکم، جوډیشي د انصاف طرف ته زما زیات دغه دی. بل زما د جیل کې چې هغه زما خویان دی چې کوم په جیل کې دي، یا بی ګنا دي یا ګناګاری دي، او هغې د کیسونو چې کوم د یا هغې نشي برداشت کولی او د هغه خرچې د وجې هغې په جیلونو کې ناستې دي، نو زما چې کوم زه جوډیشي ته زما اراده ده چې زه خپل هغه خویان دی چې زه وکالت ته راشم، زه پریکټس سټارټ کوم، زه لایسنس واخلم، او زه د خپلو هغه خویاندو مدد وکم چې کوم د کیس خرچه د نه برداشت کولو د وجې هغې په جیبونو کې ناستې، نو زه وایم چې زه د هغه خویاندو مدد وکم بالکل فری، او د هغې زه په کار راشم. د هغه خویاندو چې کوم سکولونو ته نه شي تللی یا هغې سبقونه ویلي دي، زه په هغې کې دومره اویرنس راولم چې هغې د خپل حق دپاره خبره کولی شي.
ډېر ښه سنا، بس په آخره کې بس تاسو اوریدونکو لپاره څه پیغام وي کارات ووایه؟
زما د خپل ګرانو اوریدونکو دپاره دا پیغام دی چې سپیشلی د خپلو خویانو دپاره، سپیشلی د خپل یانګسترز دپاره، چې تاسو ته ستاسو کوم رایټ کوم چې تاسو له قانون در کړی دي، کوم رایټس کوم چې تاسو د کانسټیټیوشن در کړی دي، هغه رایټس کوم چې تاسو د اسلام اجازت در کړی دی، د خپل هغه رایټ تپوس کې، د خپل هغه رایټ استعمال وکې. څنګه چې یو سړی د یو ملک شهري دی او هغه ته د هر خپل رایټ استعمالولو حق شته، دغه شان په خځې له
چې اسلام کانسټیټیوشن قانون یو حق ورکړی دی هغې ته هم دا حق شته چې هغه خپل خپل حق هر حق استعمال وکړي خپل هر حق تپوس وکړي او دا نه چې په یو ځای کې سړی دي نو ښځه هغه ځای ته نه شي تللی دا سرهیم چې انشاءالله په را روان دور کې چې زمونږ په فیمیلس کې دا اویرنس راشي هغوی خپل حق وپېژني نو هغه ورځ لرې نه ده کہ زمون اکو تعلیمی اداری بھی اکو فنی بھی اکو سیاسی بھی اکو ہر زمون خیال با ان شاء اللہ سڑو سرا اگ اگ والا زمون خیال دا بالکل دہا زینا دا نہ چپ دے زے کے سڑی بھی نمول تگنا پہ پکاسنا ہر آغاز خزت بھی اور ہر آغاز سار سڑی کھولی شی کہ سو
صحیح ډیره ډیره مهرباني سنا ستاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو را سره په پروګرام کې خبرې وکړې
ډیره مهرباني خپل پروګرام کې د شرکت خپل دومره هم موضوع باندې دا مال د خبرو موقع راکړه تاسو ډیره مهرباني
ډیره مهرباني خوشاله اوسه سنا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سنا گلزار سره خبرې واوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د پروګرام وخت سره رسیدلې دی د ځان خیال ساتئ د الله پامن